ستړي مشه د مشال رادیو خبرونه روان دي د سهار 10 بجې شو په روانه خبرونه کې زنجیب امیر در سره په مهمو رپورټونو کې اوري چې د طالبانو سره د پاکستان د حکومت برخود سره پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر حال درکو د امریکا د حکومت نه د قندهار د پنجوایي د خلکو وختنې هم په راپور کې دراورو نور مهم راپورونه هم لرو چې روس ته در پیژنو خو اوس خبرونه اورو د منور شانه
د خبرونو سرټکی وزیر اعظم میانوار شریف وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پالیسی جوړوي افغان ولسمشر حامد کرزی به سبا له پاکستان سفر کوي د نوموړي سره به د سفر کې د سولې د عالي شورا یو وفد هم ملوي امریکا او برتانیا شام کې د کیمیایي وسلو د استعمال په اړه ډیر زیات اندېښمن دي او اوس د خبرونو تفصیل وزیر اعظم بیانوار شریف د خالی پورز په سکر کې خبريالانو ته ویل دوی د ترهګرۍ د ختمولو د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د یوې پالیسۍ د جوړولو په حال کې دي نو موړي ویل د پاکستان د ترقې لپاره ضروری ده چې د ترهګرۍ ستونزه هوار شي
پاکستان کی ترقی کے لیے اس مسئلے کو
مکٹول اڑخونا په لیڑا خبر کبو زما په خیال د ترګری مسله باید د پاکستان د ترقی لپاره حل شي مونږ دې مشکل ته د حل موندلو لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کبو خپل منځ یعنی د حکومت امنیتي ادارو او اړوند خلکو خبرې روانې دي په ډیر فکر سره لګیا یو د دې مسلې د ختمولو لپاره یو ستراتیژي او یو پالیسی جوړو
د وزیر اعظم نواز شریف خبرګون ورسته له هغه مخې تراغلی چې 13 ورځ د پاکستان د تحریک طالبان ډلې ویان شاهد الله شاهد ویل د حکومت لخوا د روغې جوړې وړاندیز ردوي د پاکستان وزیر اعظم 13 هفته قوم ته په خپل خطاب کې هم ویلی وو چې د طالبانو سره به مذاکرات کوي خو د زور د استعمال نه به هم ډډه نه کوي داخل شوه دا چې د افغانستان صدر حامد کرزی به سبا یعنی د ګل پورس پاکستان ته سفر وکړي د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د همکارۍ حاصلول او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لا پراختیا بلل کیږي خو خاغلی کرزی د خالی پورس په یو خبري غونډه کې ویل پاکستان ته د دې سفر د نتایجو په اړه ډاډ نه لري له صدر کرزی سره بعد د افغانستان د سولې د عالی شورا یو وفد هم پاکستان ته سفر کوي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستان چارواکو سره بعد د طالبانو د یو شمیر قیدیانو مشرانو د خوشی کېدو مسله باندې هم خبرې کوي بلخوا حامد کرزی د امریکانه غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته چې د کورنۍ یو غړي یې تیر کال په کندهار کې د یو امریکایي پوځي په حمله کې ووجل شو تاوان ورکړي نوموړي پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل واشنگټن ته پکار دي چې د وجل شو کسانو کورنۍ ته د ښه ژوند امکانات برابر کړي امریکایي پوځي رابرټ بیلز چې تیر کال یې شپاړس ملکی افغانان ووجل د جمعې په ورځ ورته د امریکا یو پوځي عدالت کې د عمر قید سزا واورول شو رابرټ بیلز د جون په میاشت کې په خپل جرم اعتراف وکړ چې د پانسۍ له سزا نه ځان بچ کړي د وجل شویو کسانو کورنۍ ویلي چې د رابرټ بیلز په مقدمه کې انصاف نه دی شوی او په کار دي چې هغه ته د پانسۍ سزا اورول شوی وي د ایران خبری ایجنسی مهر وای هغه افغان کډوال چې په ایران کې د قانوني دستاویزاتو نه بغیر اوسېږي یوازې دوه هفته وخت لري چې له دې هواده وځي تر هغه وروسته به نیول کیږي او د هر ورځې د استوګنې په بدل کې به 10,000 ایرانی تومان جرمانه ورکوي مهر ایجنس اټکل کوي چې اوس مهال خوښه 10,000 افغانان په ایران کې ژوند کوي چې پکې 8,000 کسان اسناد لري او نور یې غیر قانوني کډوال دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وای په شام کې د حکومت لخوا د ولسی خلکو خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال د الزامونو په اړه ډیر اندېښمن دي او په دې لړ کې په ممکنه رد عمل باندې غور کوي اوباما پرون د خپلو جګپوړو سلاکارانو سره لیدل کتل کړي او د کیمرون سره یې هم د ټلیفون د لارې خبرې اترې وکړې د برتانیا لخوا جاری کړی شوی یو بیان وای داسې یو شمیر نخې سرګندې شوی چې خای د تیر شورو پورز د شام د رژیم ځواکونو د عامو خلکو خلاف په لویه پیمانه د کیمیاوي وسلو حمله کړی ده هلته د بې پولې ډاکټرانو په نوم د صحت د یوې نړیوالې خیریه ادارې مشر میګو تیرزین د دمشق په خواوشا کې د هسپتالونو د ریپورټونو په بنیاد وای
موږ دا ویلی شو چې دریو ګنټو کې دننه ګڼ شمېر خلک هسپتالونو ته راغلي چې د کیمیاوي حملې له وجې د عصابي ناروغیو سره مخ دي. نو دا معمولي خبره نه ده. موږ سل فیصد یقین سره دا ویلی شو چې په دې خلکو کیمیاوي حمله شوې، خو د دې حملې د نویت په اړه څه نه شو ویلی. او دا هم نه شو ویلی چې دا کار حکومتي ځواکونو کړی که یاغیانو.
بلخوا د شام رژیم د کیمیایي وسلو د استعمال تور نه ردوي او وایي چې دغه کار یاغي ډلو کړی دی. د رپورټونو تر مخه په دغه کیمیایي حمله کې 355 کسان وژل شوي او خواوشا 3600 کسان پکې ځپل شوي دي. هلته د ایران حکومت ویلي داسې شواهد شته چې ښایي د شام د رژیم مخالفانو په جګړه کې کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. د ایران خبری ایجنسی ایسنا پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس عرقچی په حواله وویل د دې ثبوتونه شته چې ترهګرو ډلو دا کار کړی دی، خو نوموړي په دې هکله نور تفصیل څرګند نه کړو. او بل خبر د لوبو د نړینا پرون پاکستان زمبابوې ته د هرارې سپورتس کلب په دویم شل وریز نړیوال کرکټ میچ کې په 19 رنزونو ماتې ورکړه. اول بیټنګ پاکستان وکړو چې پکې یو لوبغاړی آوټ شو او 109 رنزونه یې جوړ کړل. زمبابوې د شپږو لوبغاړو په آوټ کېدو 168 رنزونه جوړ کړل. د پاکستان کرکټ ټیم چې د زمبابوې د دریو هفتو په دوره دی د دغه هیواد سره به درې نور یو ورځني او دوا ټیسټ میچونه کوي. د خبرونو پای
منور شاو چې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کول. په دې خبرونه کې په مهمو راپورونو کې اوري د پاکستان وزیر اعظم وایي د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د پالیسۍ د جوړولو په حال کې دي.
گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، سیکیورٹی اداروں کی بات کر رہا ہوں، ہم سب سر جوڑ کر بیٹھ کے اس کے بارے میں اسٹریٹجی پالیسی بنا رہے ہیں.
افغان ولسمشر وایي ڈاډمن نه خو هیله مند چې پاکستان ته به سفر ګټه وروي. د کندهار اوسیدونکي وایي امریکایي عسکر رابرټ بیلز باید پانسی شوی وای. حکومت د بلوچستان په ګډانی کې د بجلی د پروژې اعلان کړی، خو د هغه ځای پښتانه بیا وایي
یو هر لاین په بلوچ علاقه کې را تیریږي، دا و پښتنو ته هیڅ فایده نه ورکوي. موږ خپل ترمر پاوران غواړو، روب ترانسمیشن لاین غواړو.
په جلال آباد کې د باچا خان د مزار د جوړېدو د کار حال هم درکو، او بیا کرم ایجنسی ته ورزو او یو مشاعره کې د یو شاعر شعر هم در باندې اورو.
مورا مزړه کې تم رزور نشته چې جوړېګو، او رغلې ونی خدای دې امن پدې چمره وي.
پولیس پروګرام زما کور زما کله هم د دې خبرونې برخه ده. را سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. په دې وروستیو کې پنجابي طالبانو د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د طالبانو سره د مذاکراتو د بیان هرکلی وکړ، خو تحریک طالبان پاکستان نه یوازې پر دې بیان تنقید وکړ، بلکې د رپورټونو تر مخه د دې بیان ورکوونکي کس اسمت الله ماویه هم له خپلې دندې لرې کړې. تر دې وروسته میانواز شریف پرون یو وار بیا وویل چې دوی د ترهګرۍ پر ضد د پالیسۍ جوړولو لپاره امنیتي ادارو سره خبرې کوي. بشیر گواخ په دې موضوع راپور لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د خالی پور سکر کې خبریالانو سره خبرو کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره تحریکی طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه وویل چې دوی وی پالیسۍ جوړولو په حال کې دي. هغه د تیر په څیر زیاته کړه،
پاکستان کی ترقی کے لیے اس مسئلے کو
موږ ټول اڑخونه په دې اړه خبرې کوو. زما په خیال د ترګری مسله باید د پاکستان د ترقی لپاره حل شي. موږ دې مشکل ته د حل موندلو لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوو. خپل منځ یعنی د حکومت، امنیتي ادارو او اړوند خلکو خبرې روانې دي. په ډیر فکر سره لګیا یو د دې مسلې د ختمولو لپاره یو ستراتیژي او یو پالیسی جوړو.
تیر هفته نواز شریف قام ته خطاب کې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ مسله به د خبرو له لارې خلاصي، خو د زور استعمال هم له پامه نه غورځي. د پنجابي طالبانو یو استازي اسمت الله ماویا د زیارت پر ورځ رسنیو ته لیږلي پیغام کې د نوموړي دغه بیان هرکلی کړی وو او دغه سیاسي پوهه یې بللې وه، خود خالی پور از تحریک طالبان پاکستان د پنجابی طالبانو پر دغه بیان تنقید وکړ او زیاته کړل چې د پنجابی طالبانو په ګډون هیڅوک هم د تحریک طالبان د اجازت بغیر له حکومت سره خبرې نشي کولی. د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد وای پنجابی طالبان د تحریک طالبان پاکستان تر چتر لاندې کار کوي او دوی د نواز شریف د بیان هرکلی د خپلو ګټو لپاره کړی.
د پنجابی طالبان چوک دلته پنجاب کې ډېر داغي کار دی، دلته مطلب ریکروټمنټ کېږي، دلته زی راځي، داغي خلک زی راځي، نو ای به دا سوچ کوي چې موږ باندې فشار را نه شي په پنجاب کې، دنه موږ مسایل پیدا نه شي، نو هغوی دې لپاره بکړي ټی ٹی پی دې دغه نه لګوند کې خود مختار ہے، دغه مسئلے سره هغه دومره زیات تړلې نه دی. نو دې کې یو اندرونی خود مختاری خو وی کنا، نو هغه کې چې کوم ذیلی شاخونه دی هغه خپل پالیسی هم ګوري، هغه خپل مفادات ته هم ګوري.
د پاکستان د پوځ یو بل پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وایي چې پاکستان کې پوځ او سیاستوال اوس په دې پوهېدلي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سنجیده ګامونه واخلي.
مختلف گروپونه دي، پنجابی طالبان هم پکې یو گروپ دی، دوی نه مختلف خبرې راوځي، یو یو شوی بلبل شوی. حکومت خپل پالیسی روان دی، اوس پورې یو کوټه د حکومت په کور کې د پالیسی فقدانو اوس چې کوم دی، نو داسې ښکاري چې حکومت په دې باندې سنجیده دی او د دې بشرې حل بروباس هغه په مذاکراتو باندې او هغه بیا د طاقت په استعمال.
خو بل خوا ته بریګیډیر صاد وایي اوس هم پاکستان کې سیاستوال او پوځ یو خوله نه دي او د ترهګرۍ د ختمولو په اړه واضحه پالیسي نشته، نو ځکه په نږدې وختونو کې د دې مسلې حل کېدل مشکل ښکاري.
فوج خود مذاکرات خبره نه کوي، فوج خود دغه خبره کوي چې دا مسله مذاکرات سره حل کېدو نه ده، دغه سي مذاکرات خبره خو کوي خو سنجیده نه دي پاره کې او نه غي د غواړي مخکې خبره ترې شوې د سوات او باجوړ کې یو ځل مخکې مایدي شوې دي، وزیرستان کې مایدي شوې دي، خو هغه باندې دي هغه پاسداري نه ده شوې. فل حال صدا سے اثر نشتا، دا سے نخې نشتا چې ما ته سره دې مسله نږدې حل ښکاري. تر څو چې موږ خپل داخلي مسایل ته سوچ او فکر بصیرت نه راغلي
دا یادونه ورل چې پخوا تحریک طالبان پاکستان ویلي وو چې د پاکستانی پوځ سره مذاکراتو ته تیار دي او نواز شریف او مولانا فضل الرحمان دی په منځ کې ضمانت وکړي، خو په بیرونی بیان کې ویلي چې پر یادو سیاستوالو هم د دوی اعتبار ختم شوی دی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هیله خودلې چې پاکستان ته سفر د دوړو هیوادونو د امنیت لپاره نتیجه ورکړي، خو نوموړي ویلي چې دغه هیواد ته په خوانیو سفرونو مطلوب نتایج نه درلودل چې یو علت هم په پاکستان کې ځنې پالیسي وي. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د ګل پورس اسلام آباد ته سفر وکړي. ښاغلي کرزی د خالی پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سفر د ایجنډا په سر کې د افغانستان د سولې موضوع شامله ده چې د سیمې له امنیت سره تړلې ده. معصوم میوان په دې موضوع له کابل راپور رالېږلی.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې پاکستان تر خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه ډاډمن نه دی، خو هیله ورته لري. ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د نوي صدر اعظم نواز شریف رسمي بلنه د راتلونکي دوشنبه په ورځ دغه هیواد ته سفر پیل کړي. ښاغلي کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان ته په دې هیله دا سفر کوي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت لپاره نتیجه ورکړي.
امیدوار یم چې دا سفر مو نتایج بری امنیت در منطقه
هیله لرم چې زما دا سفر به د سیمې پاکستان او افغانستان د امنیت او له ترهګرۍ سره د یو کامیاب مبارزې لپاره نتیجه ورکړي. په همدې هیله پاکستان ته سفر کوم. خدای دې وکړي چې افغان او پاکستانی ملتونو ته دغه سفر ښه پیغامونه ولري. هیله لرم هغه حقیقت چې په دواړو هیوادونو کې جریان لري په درک سره دا ځل نتیجې ته ورسیږو. هیله لرم په هیڅ ډول باور نه لرم.
نوموړي پاکستان ته خپلو پخوانیو سفرونو ته په اشاره وویل چې د سولې امنیت او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخو کې اصلي هدف ته پکښ نه دی رسېدلی. نوموړي علت په پاکستان کې ځینې پالیسۍ او محدودیتونه وبلل. د ښاغلي کرزی په خبره دا ځلې بیا هم پاکستان تر سفر د اجنډا په سر کې د افغانستان د سولې او امن موضوع ده چې د پاکستان د نوي حکومت له مسؤلینو سره به خبرې پر کوي. ټاکل شوی د شنبې په ورځ په دې سفر کې د سولې عالي شورا یو پلاوی هم له ولسمشر حامد کرزی سره ملګري و اوسي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې په دې سفر کې به د پاکستان له حکومت وغوښتل سي چې طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره خبرو ته حاضر کړي. د دې شورا ویاند مولوی شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به د ملا برادر په ګډون د طالب زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم وسی.
بعضي هغه مشران طالبان بندیان چې خصوصا په پاکستان کې بندیان دي، زموږ غوښتنه ده چې د سولې او د مذاکراتو په خاطر باندې، د دې مسلې د صورت په خاطر باندې هغه باندې غور وشي او دا بندیان را خوشی کړي شي. تبنه د مولا برادر نوم هم پاږي کی او سنمونه به نور می چې دا وی یادول شاید قبل از وختي.
خو د سیاسي چارو پوهان هم د ولسمشر کرزي په څیر دغه سفر ته ډېرې هیلې نه لري او په خبره پاکستان به هغه طالب بندیان له خپلو زندانونو آزاد نه کړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکولای شي. که څه هم د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف خپل وروستي ویناو کې له افغانستان سره د شو اړیکو ژمنه کړې، خو تر د مخکې نور پاکستاني چارواکو هم دغه ډول ژمنې کړې وې. افغان دولت پر پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره کې وسلوال مخالفین روزي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي. خو دا به وروسته معلومه شي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره رښتینی همکاري کوي او که د پخوانیو حکومتونو په څیر یوازې بیا هم ژمني.
د ماسوم میوان په راپور کې مو ورده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سبا ته د یو پلاوی په مشرۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان په بلوچستان سیمه ګډانی کې د پاکستان د بجلی پیدا کولو یو لوی پروژه اعلان کړی ده. دغه پروژه به د گاونډي هیواد چین په مرسته ترسره کیږي او د چارواکو په وینا شاوخوا 6600 میگاواټه بجلی به د کویلې یا سکرو په ذریعه پیدا کوي. خو د بلوچستان پښتانه سیاستوال وایي د دې پروژې ګټه دوی ته نه رسیږي. په کار ده چې د ژو پاور پلان د کار د پیلېدو اعلان وزیر اعظم لخوا شوی وای. نور حال
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د تیری شنبه په ورځ د بلوچستان په ګډانی کې د پاکستان د بجلی یو لوی پروژې ګډانی پاور پروژه اعلانولو پر موقع وویل د پاکستان د بجلی ضرورت به دغه پروژه تر ډیره حده پوره کړي. وزیر اعظم زیاته کړه
پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے.
دا پاکستان دپارا دا یو ڈیرا مهمه پروژه ده او دا به مشتا ډیرا ګټور ثابت سی. په دې پروژه کې د نورو ترڅنګ نړیوالو شخصي کمپنیو هم خورا دلچسپی ښکار کړی ده. دا به زموږ دپارا ډیرا شوی چې د لمړنیو ترجیحاتو پر بنسټ دغه پروژه تر سره ورسیږي.
یہ ٹاپ پرایورٹی کے اوپر جو ہے وہ یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہونا چاہیے.
د اعلان لمخې د ګډانی د بجلی له پروژې به 6600 میگاواټه بجلی د کویلې لاري پیدا کړل سي او په دې پروژې کې به د گاونډي هیواد چین زیاته مرسته ترلاسه وي. بلې خواته که یو خوا بلوس ملتپالو د ګډانی بجلی پروژه د بلوچستان له اصل مسلې د پام اړولو پلمه بللې ده، هلته پښتون ملتپالو هم دا ګام بې ګټې بللې دي. د پښتون ملتپاله او بلوچستان حکومت کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامی پارٹی صوبائی صدر عثمان کاکڑ مشال ریڈیو ته ویل چې پښتون مېشتو سیمو دوکۍ، کینګری او هرنای کې د کویلې به حساب زیرمې دي. د ته په خبره باید حکومت په یادو پښتون مېشتو سیمو کې دغه پروژه لګولې و. عثمان کاکڑ زیاته کړه
دا اربونو ډالر معاہدے له چاینا او له نور ملکونو سره کړی دي. د بجلی پروژیکټ لګی پنجاب کې، لګی سند کې، لګی بلوچ علاقو کې، لګی پښتونخوا وطن کې. د یو میگا واټ بجلی پروژیکټ نشته. نو موږ سخت د دې خبرې مزمت کوو چې میاں نواز شریف د مسلم لیگ مرکزی حکومت سي دی هم په بجلی کې پښتونخوا وطن او جنوبی پښتونخوا بالخصوص دا نظر اندازه کړی ده.
عثمان کاکړ زیاته کړه بلوچستان سیمو کې ناامنی ده او هلته دا قسمه پروژې ګټې نشي راوړی.
کم بجلی لاینونه په بلوس علاقه کې را تیریږي. دغه دغه انجام دی لکه دا اوسم تراکتر مخکې بجلی وویستنه بیا دا د اوس سیګ د دا ټول جنوبي پښتونخوا کې د ورځې وای ونې مګیانته بجلی نو هر لاینس په بلوس علاقه کې را تیریږي. دا و پښتنو ته هیڅ فایده نه ورکوي. موږ خپل ترمر پاوران غواړو، ژو ترانسمیشن لاین غواړو.
د پاکستان وزیر اعظم له اړخه ګډانی کې د بجلی یو لوی پروژې شروع کولو اعلان داسې وخت کې رامختصوي چې وزیر اعظم د تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان مشهوره گوادر بندر په اړه هم سرګندونې کړې وې او ویلي وو چې باید گوادر ته د آزاد بندر درجه ورکړل سي. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
بیا هم د بلوچستان نه راپور لرو. له پاکستان خبریدونکو انګریزي ورسپانه ډان لیکي چې د پاکستان په مطبوعاتو کې د بلوچستان په اړه ډیر څه نه ښکاري. د ورسپانه په وینا بلوچستان ته په رسنیو کې اهمیت نه ورکول کیږي او له همدې وجې هلته د امنیتي ادارو په لاس له انساني حقونو څخه د سرغړونې په حق له ولس ته ډیر څه نه وړاندې کیږي. بشیر ګواخ د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
دا ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې بلوچستان کې له انساني حقونو سرغړونې او بشري ناورین مخ پر زیاتېدو دی، یا خو مطبوعاتو په خپله په سترګې پټ کړي او یا هم مطبوعاتو ته ویل شوي چې د بلوچانو سره روان سلوک په اړه ډېر څه خپاره نه کړي. په مقاله کې راغلي چې اسلام آباد بلوچستان ته د یوې تورې کوټې په شان ګوري چې د معلوماتو راوستل ته مشکل دي. همداراز ډېرو خبرلانو ته هلته د ورتګ اجازه هم نه ورکول کیږي، نو ځکه ته یوازې د مهمو مسلو په اړه له یو څو ریپورټونو علاوه نور څه مخې ته نه راځي. ورسپانه لیکي چې د روسیو کې بلوچستان کې د ریډ کراس نړیوالې کمیټې خپل دفتر بند کړ، خو د پاکستان په مطبوعاتو کې د دې مهمې ادارې د کارونو په ودرېدو ډېر بحثونه شو. د ادارې بلوچستان کې د بشري حقونو څارنه کوله. د لیکوال په وینا د ریډ کراس د دفتر د تړل کېدو سره به اوس د بشري حقونو لپاره کارکوونکو بلوچانو د ورکولو او وژلو په اړه څوک پوښتنه نه کوي. د ورځپاڼې په خبره د یونیسف د یو رپورټ تر مخه بلوچستان کې 28% له 15 کلونو کم ماشومان د خوړو د کمښت سره مخ دي، خو د لیکوال په وینا دا خبرې په رسنیو کې نه راځي. همداراز په بلوچستان کې له 2001 کال راهیسې ګڼ خبریالان او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي کسان په دې تور وژل شوي چې دوی کېدای شي د امنیتي ادارو مخې ته ودرېږي. لیکوال لیکلي چې له دې وجې خلک له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه د امنیتي ادارو د کار او کردار په اړه څه نشي ویلی او دوی له هغې ویریږي. په مقاله کې راغلي چې د بلوچستان مسله او هلته د بیلتون پالنې مبارزه سیاسي حل ته ضرورت لري. د دې مسلې د حل لپاره ټولو اړوند خواو سره باید خبرې وشي او باید بلوچستان ته خپل حقونه ورکړل شي.
پښتو وای مشال ریډیو ور
د کندهار د پنجوایي د 1400 وژل شو ملکیانو کورنۍ او د دغه ولایت اوسیدونکو د رابرټ بیلز محاکمه عادلانه نه بولي. د خلکو په وینا محکمه باید د 1400 ملکی افغانانو دغه قاتل ته د اعدام سزا ورکړي وای. نوموړي امریکایي عسکر ته یو پوځي عدالت پرون د عمر قید سزا ورووله. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون په یو خبري غونډه کې ویل بیلز کپانسي هم شي د پنجوایي د ناورین جبران نشي کېدی، په کار د امریکا د وژل شو د کورنۍ سره مرسته وکړي. محمد صادق رښتینی په دې موضوع له کندهار راپور کوي.
هغه امریکایي عسکر چې تیر کال یې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 14 ملکیان ووژل، تیر ورځ محاکمه او د بخښنې او تخفیف پرته په عمري قید محکوم شو. خو د وژل شوو 14 ملکي افغانانو د کورنۍ غړي د محکمې دغه حکم عادلانه نه بولي او وایي چې قاتل ته باید د اعدام سزا ورکول شوی وای. حاجي سي جان او حاجي عبدالباقي چې په دغه حمله کې د کورونیو لس غړي مړه او ټپیان سوي وویل چې د دوی سره ظلم سوي او امریکایي د عدالت نه دی.
موږ غواړو چې دغه امریکایي په سزا ورسیږي. موږ سره ډېر ظلم سوي دی اوس موږ سوای چې موږ به رسم او بندي کو بندي موږ په درد نه وي. موږ د سم کومه غواړو د اعدام غواړو. که چیرې د دې چې موږ رسم دی بندي کوي افغانستان ته دروازه دا وایي ته خبرې کې زه چم پرون سات نشي راځي شپیچ پروزم په خو به ویل یو ګړی د زړه ولا کوی سار زو ورنګ د بوی دورا سات چورن د زرو کال ور را مې په دغه دغه خچی کوته نن ورته په مرمه وشت د زرو کال کورونا له چورن څخه پاک بل سر وشتل و هغه خونه کې پروت و د ماما زوی د سر کولی مې نه و د ورو د سر کولی مې نه و دوه د جلن د چا سر کې لکه ما سچو د دې یو سر مرز یو افغان بلاس په امریکا کې داسې جنایت وکړ کله کوست د امریکایي امریکایانو کړی دی. یعنی دغه امریکایي مومن صاحب بیا موږ په لاس راکې دا به موږ بیا په افغانستان ته بوتل خپل افغاني موږ ورسو خو نه سره سواري.
په ورته وخت کې د کندهار وسیدونکو هم د 1400 ملکی افغانانو دغه وژونکو ته د عمر بند سزا عادلانه نه بولي. د خلکو په وینا محکمه باید د 1400 ملکی افغانانو دغه قاتل ته د اعدام سزا ورکړي وای.
زما نوم بسم الله دی. د اعدام سزا ورکول سی په بده عمر قید باندې موږ غاړه نه باسو. موږ د کرزی صاحب او د تور لوړو چارواک صدا غشتنه لور
محمد قاسم دی د کندهار شهر وسیدم. زما دا غشتنه د چ باید د اعدام سوي وای.
او هغه یو نفر چې څلور کسه نور خارجان وژلي وه پر هغه دستې د اعدام حکم راوتی افغان و او دا دېرش شپاړس کسه مړه کړو په دې د اعدام حکم نه راوتی او ډېر وخت یې مو واخیست یا دی اوس په امریکا کې نه. زه دا وایم چې دا وختي لا باید اعدام شوی وای خو اوس هم ډېر وخت واخیستی باید اوس هم اعدام شي پاتې نه خو باید دی د ټولو خلکو د ټوله کندهار د افغانستان د خلکو په مخ کې اعدام شي.
رابرټ بیلز محکمې ته د شپاړسو ملکیانو پر وژنه بخښنه غوښتې او ویلي دي چې دا حمله یې د نشې په حالت کې ترسره کړې ده.
د امریکایي عسکر رابرټ بیلز د محاکمې باندې په اعتراض په اړه تاسو واورېده په راپور کې. اوس هم یو بل راپور د غزنی چارواکي وایي دوه میاشتې وروسته به دغه ولایت رسمان د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکل شي. دوی وایي د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ته ټاکل کېدو مراسمو ته سر له اوسه تیاری نیول کېږي، خو په غزنی ښار کې امنیتي ستونزې هم شته چې له امله خلک په آزاده تګ راتګ هم نشي کولی. افغان چارواکي وایي د اسلامي هیوادونو لخوا د غزنی ښار د پایتخت په توګه اعلانېدل د دې ښار لرغونی اسلامي تاریخ نړۍ ته ښکاره کوي. زموږ همکار سید شاه سقیم په یې په اړه نور حال راکوي.
د دغو مراسمو لپاره د تیاری نیولو په موخه په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د علمي او تعلیمي مرکز استازی ډاکټر عباس صددی او د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال مصدق خلیلی تیر ورځ غزنی ته راغلی وو چې دلته یې له ولایتي چارواکو او دنیا عالمانو سره په یوه غونډه کې برخه واخیسته. د ایسسکو یا د اسلامي هیوادونو د علمي او تعلیمي مرکز استازی ډاکټر عباس صددی وایي په تیر څه موده کې باید په غزنی کې ډیر کار شوی وای خو ونه شو.
انتخاب این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی یک کار ساده
د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدل څه آسانه کار نه و، بلکې د اسلامي هیوادونو د فرهنګ د وزیرانو هڅې چې غزنی د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکه. د غزنی دغه ویاړ دا ثابتوي چې موږ د یو قوي فرهنګي هویت د راژوندې کولو هڅه کړې ده. زموږ دنده همدا ده چې دغه هویت ژوندی وساتو. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال سید مصدق خلیلی وایي مخکې له دې چې غزنی رسمن د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکل شي، دوی به په دغه ولایت کې یو درې ورځنی کنفرانس جوړوي. د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدل په دې موخه نه دي چې ګواکې دلته د دنګې ودانۍ جوړې شي، بلکې اصلي هدف یې دا دی چې د غزنی تاریخي او فرهنګي ویاړونه له ورکېدو وژغورل شي او د غزنی لرغونی مدنیت خلکو ته وروپیژندل شي. له دغسې پروګرامونو څخه هدف د اسلامي تمدن او معارف خپراوی دی. د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدو ته ایله دوه میاشتې پاتې دي، خو که نورې ستونزې پر ځای پرېږدو په دغه ولایت کې لا یوازې د امنیت په برخه کې هم یو لښکر ستونزې پاتې دي. د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لا هم نښتې کېږي او ښار ته څیرمه د لویې لارې پر سر وسلوال خلک له موټرو کته کوي، چې ښه بېلګه یې څو ورځې وړاندې غزنی ته څیرمه په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي تښتول دي. غزنی په 2005 زیږدیز کال کې د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو د 2013 کال لپاره د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه ونوماوه.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د جمهوریت خبرونه تاسو ته پاره پامیر ساحل وړاندې کوي. اوریدونکو د دې خبرونه په روستیو 15 منټو کې تاسو زما کور زما کلی پروگرام اوریدئ شئ. دا ځل پکې تاسو د کور ایجنسی یو کلی ته بیایو او دا غزه د خلکو د ژوند له حاله تاسو خبرو. خو اوس په لږه شیبه کې په پښتونخوا کې 9:30 کېدونکې دي. په پوره 9:30 به تاسو د خبرونو لنډیز واورئ د منور شانه او تر هغې وروسته به مطبوعاتو ته کتنه کوو. نو ما اکسپارم خپل همکار منور شاته.
وزیر اعظم میاں نواز شریف پرون په سکر کې خبريالانو ته ویلي دوی د ترهګرۍ د ختمولو د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د یوې پالیسۍ د جوړولو په حال کې دي. نو مغړی ویل د پاکستان د ترقې لپاره ضروری ده چې د ترهګرۍ ستونزه هوار شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان صدر حامد کرزی به سبالا یعنی د ګل په ورځ پاکستان ته سفر کوي. د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د همکارۍ حاصلول او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لا پراختیا بلل کیږي. بلخوا حامد کرزی د امریکا نه غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته چې د کورنۍ یو غړي یې تیر کال په کندهار کې د یو امریکایي پوځي په حمله کې وژل شوی وو تاوان ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې ویل دي واشنگټن ته پکار دي چې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته د ښه ژوند امکانات برابر کړي. د ایران یوې خبری ایجنسی مهر ویل دي هغه افغان کډوال چې په ایران کې د قانوني دستاویزاتو نه بغیر روسیږي یوازې 2 هفتې وخت لري چې د هیواد نه ووزي. د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي په شام کې د حکومت لخوا د ولسی خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال د الزامونو په اړه ډیر اندېښمن دي او په دې لړ کې په ممکنه رد عمل باندې غور کوي. د ایران حکومت وایي داسې شواهد شته چې خایي د شام د رژیم مخالفانو په دې جګړه کې دغه کیمیایي وسلې استعمال کړې دي. د ایران خبری اجانس اسنا پروند د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند لخوا ویل دي د دې ثبوتونه شته چې ترهګرو ډلو دغه کار کړی دی. پرون پاکستان زمبابوې ته د هراره سپورټس کلب په دویم شل وریز نړیوال کرکټ میچ کې په 9 رنزونو ماتې ورکړه.
منور شاو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. د کورنیو ورځپاڼو مهمې برخې د تریاز موساخیل او د نړیوالو هغو فرخنده وزیر تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره لویو ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ په رامنځته شوي کړکیچ لیکلي دي. د کې دنیا ورځپاڼه وایي داسې کې وزیر اعظم نواز شریف د هندوستان په حق له خپله پالیسي واضحه کړې ده چې دواړو ملکونو له د ښه ګاونډیانو په څیر اوسېدل پکار دي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د خبرو اترو د لار هوارول ضروري دي. او هم دا خبره نواز شریف د 11 مئی د ټول ټاکنو نه وړاندې هم کړې ده. ادارې مخکې د نواز شریف د خولې لیکي پاکستان کولی شي د سیمې د خلکو د خوشحالۍ او ترقۍ په خاطر خپل پوځي بجټ کې کمی راولي او په دې خبره پوځي او سیاسي مشروالي متفق تا او باید چې هندوستان هم دارنګ وکړي او کمې پیسې چې په جنگي جازونو بیړو او نورو وسلو خرج کولی شي پکار دا چې دا پیسې د خلکو په خیر خیګړه ولګوي. ادارې اخر کې لیکي چې د 1300 راسه د کنټرول په پوله هندوستان کم حل جوړ کړي دي. په هغه د امریکای په ګډون یو شمیر ملکونو ته اندېښنه ده او غواړي چې معاملې زر تر زره هوار کړي. لړکی د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د امن او ښه تعلقاتو بیان ډیر واضح دی. باید چې هندوستان هم د دې مثبت جواب ورکړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا د مذاکراتو په وړاندیز د طالبانو ډلو ترمنځ اختلاف پیدا شوی دی خو لا هم د دې تصدیق پاتې دی. البته د نواز شریف لخوا کام ته په خطاب او بیا د کابینې غونډې دوران هغه وینا چې کم طالبان مذاکرات کول غواړي هغوی سره به مذاکرات کولی شي ګنې دویم صورت کې بعد د طاقت استعمال کیږي او دی وړاندېستا د طالبانو یوې ډلې هرکلی کړې خو دویمې ډلې دا خبره د جنگ برابر ګڼلې او د طالبانو ویان شاهد الله شاهد وینا ده که مسلم لیگ نون جنگ کول غواړي نو دوی ورته تیار دي. ادارې وایي چې د حکومتي اقداماتو نه ظاهریږي چې دوی امن کې سنجیده دي او د هر څه باوجود یې د 500 په سزا عمل درآمد ودرولې دي. باید چې طالبان هم د دې وړاندیز مثبت جواب ورکړي ځکه که د وزیر اعظم د خبرې په دویمه برخه عمل وشي نو دا به د دواړو لپاره د نقصان خبره وي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي کله چې میاں نواز شریف ته پاکستان نوی وزیر اعظم جوړ شو نو داسې هیله کېده چې د هغه کام ته لومړی وینا به ډیره مهمه وي. خو د هغه دغه ټلویزیوني وینا نه داسې ښکاره شوه نواز شریف خبرې ډیرې وکړې خو څه خاص یې ونه ویل. وزیر اعظم په دغه وینا کې په ملک کې د روانې ترهګرۍ ذکر وکړ چې څنګه وسلوالو او ترهګرو بېګنا خلک ووژل. خو د دغه وسلوالو لپاره یې د جوړجاړي لهجه هم استعمال کړه او تندرو ته یې د خبرو وړاندیز ورک او دا چې د هغو تندرو ډلو خلاف به د زور استعمال کوي د کوم سره چې د خبرو عمل ناکام شي. ورځپاڼه لیکي د هغه د تقریر نه دا معلومېده لکه چې د تندرو ډلو لپاره نرمي هم د پالیسۍ برخه وي. بلخوا د پوست مشر له اړخه د ترهګرو لخوا د لوی چیلنج د ذکر کولو نه داسې ښکاري تمدا د پاکستان د پوست په دې اړه شکونه به ډېر زر د ماضي حصه جوړه شي. خو مسلم لیگ نون اوس هم داسې ښکاري په دغه لار پر مخ کې تلو کې ځان آرام نه احساسوي. ډان لیکي پوست په بلوچستان کې بغیر د سکامي سلام مشورې د زور استعمال کوي خو د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان خلاف د کاروایۍ لپاره بیا کامی سلام مشورې ته ضرورت لري نو ځکه په امنیتي ادارو دا تنقید پر ځای دی. بلخوا ڈی پی خبری ایجنس لکی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په راتلونکو اونۍ کې د پاکستان سفر کوي او وای پاکستان ته په دې تما سفر کوي د هیواد سولې لپاره به ګټور وي. خو بیا هم د زیات هیلمن نه دی ګینه دغه سفر به د توقعاتو مطابق وي. د اسلام آباد او کابل اړیکې په دې وروستو کې یو ځل بیا پر دې خراب شوې چې افغان ولسمشر حامد کرزی وویل ځینې گاونډي هیوادونو په خاصه توګه پاکستان یې د هیواد په بې ثباتۍ کې لاس لري. دغه هیواد د پاکستان په پوځي او استخباراتي ادارو داسې تورونه لګوي په افغانستان کې د تندرو ډلو سره مرسته کوي چې پکې طالبان او د القاعده سره تړاو لرونکي حقاني ډله هم شامل ده. خو پاکستان داسې تورونه ردوي. د پاکستان نوی حکومت ویلي دوی به د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مثبت رول لوبوي او په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف د قومي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز هم په دې وروستیو کې د کابل سفر کړی و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د کرم ایجنسی په سده سیمه کې یو ادبي ټولنې د یوې غونډې په ترڅ کې په ادبي موضوعاتو خبرې کړي او یو ښایسته مشاعره هم پکې شوې چې ورکی شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل او په حالاتو یې د شعر په ښایسته او نازک ژبه رڼا واچوله. کرم ادبي ټولنه وخت په وخت ادبي فعالیتونه کوي او دا ډول غونډې جوړوي. نور تفصیل زموږ د همکار پر اړیکلي راپور کې.
په ساده سیمه کې د کرم ادبی ټولنې تر سوري لاندې تر سره شوی د دغه ټولنې مشري د سیمې نامتو او تکړه شاعر رسول خان وکړه. د ټولنې په اړه د مسوزو سیمې ګلبادر خیالي مشال لډیو ته وویل چې د ناامنۍ په دې وخت کې داسې غونډې کول یو لوی کار دی. نوموړي زیاته کړه چې د سیمې خلک امن غواړي او نن دوی یو ځل بیا دغه غوښتنه په خپل شاعرۍ کې وکړه.
دا مو خلکو ته وښیو چې مو دې علاقه کې داسې خال شته شعور لري بیداری لري شعور پیدا کړي په دې لپاره چې دلته امن قائم شي او دا خلکو ته مو وښیو چې مو د امن والا خلک یو.
په دې غونډه کې یو شمېر شاعرانو خپل قلمونه وړاندې کړل او د امن پر اوستو زور راوړو. په دې اړه ګل جمع خان روغ لیوانه په خپل شعر کې وایي
نشته چې زمون خلې ته خندار اولي چې څوک راځي زمون غستر غوتا بنمر اولي او یو ورځ بتوره په لاس واخلي در میدان ته بشي یو ورځ بتوره په لاس واخلي در میدان ته بشي پختون بچو پورې په ځان باندې دا زغم راولي زمون زلمی د ازمرو سره ټوپونه وهي څوک چې په دې ګدر راځي کاروان به سم راولي نورمو زړکی دومره زور نشته چې وژړیږو نورمو زړکی دومره زور نشته چې وژړیږو روغلیونی خدای دې امن په دې چم راولي.
ډاکټر محمد قدم درویش هم دغه ګیله لري چې داسې څوک نشته چې د دوی پوښتنه وکړي
چې انصاف لمنځه وزي ظلم راشي چې انصاف لمنځه وزي ظلم راشي د ځپلو خلکو بیا هل پاتون شي. هر رهبر وایي چې زه به نجات درکړم هر رهبر وایي چې زه به نجات درکړم
یاد دی چې د کرم ادبی ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې ټولنې په دوامداره توګه جوړیږي چې بګې د سیمې شاعران او دیبان په پابندۍ سره ګډون کوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي.
ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
بالکل اوریدونکو مشال ریډیو په حالت جوور نظر ساتي. تاسو په روانو چارو باندې څه تبصره کول غواړئ؟ تاسو د دومره راپور نه واوریدل که په هر یو باندې کومه تبصره لري، سیاسي تبصره کول غواړئ، کلتوري موضوعاتو باندې موږ سره څه شریکول غواړئ، مشال ریډیو تاسو غږونو ته ځای ورکوي. د مشال په نوم خبرونه کې په 00420211420 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ او بیا د زیارت او د خالی په ورځ دغه خبرونه کې واوري. د تیرو څو ورځو راهیسې په جلال آباد کې د عدم تشدد د فلسفې د بانی باچا خان په مزار لس مودې ځنډ وروسته د ګمبد جوړېدو چارې بیا پیل شوي او په تیزۍ سره یې کار روان دی. د چارو مسؤلین وایي چې دا ځل به د روان کال تر پایه پورې په مزار د ګمبد او ترڅنګ یې د جومات، کتابتون او باچا خان میوزیم د جوړېدو چارې بشپړې شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د باچا خان په مزار د ګنبد د جوړېدو چارې سمو دا وړاندې د افغانستان د دولت په همکارۍ او د عوامي نېشنل ګوند په مالي لګښت پیل شوې وي چې له څو میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا پیل شوي او په چټکۍ سره روانې دي. سره له دې چې دا ځل د مزار د جوړېدو په خاطر ګڼ شمېر مزدوران په کار ګمارل شوي، خو په ننګرهار کې د ځینو مدني او فرهنګي ټولنو ګڼ شمېر غړو د مزار د جوړېدو په کار کې د اشر په توګه برخه واخیستله. په دغو ټولنو کې یو هم د ځوانان په عمل کې ټولنه وه چې د ننګرهار ځوانان یې د انټرنیټي ټولنیزې پاڼې فیسبوک له لارې اشر ته وربللي ول. د دغه ټولنې مرستیال عبدالله ارباب وایي دوی هڅه کوي چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه د اشر، سپورت او ښکلو نرونو له لارې په ولس کې عامه کړي.
د بابا هغه فلسفه دا وه چې رضاکاري او د یو بل لاسنیوي او د اشر دغه کلتور چې د بده مرغز مونږ ټولنه کې په دغه څو لسیزو کې د منځه تللی دی، دغه راژوندې شي. دلته به خلک، ځوانان بالخصوص، د مختلفو نهادونو نه راځي، دلته به په دې کار کې برخه اخلي. په دې برخه کې انشاءالله زمونږ ټولنه د دغه د فکر د خپرېدو د مختلفو لارونو، د رسنیو، د سپورت، د ښکلو هنرونو د لارې ولسونو منځ ته ځو او تر څو هغوی ته دغه پیغام مونږ ورسوو.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم چې په اشر کې برخه اخیستې وه، د باچا خان باغ ته سیرما واټي د باچا خان له نامه سره ونوماوه.
د باچا خان کور ته مخامخ چې کوم واټ موږ لرو دا تر اوسه پورې بینومه ده. دا لارې چې کوم ده د کوزې پښتونخوا په طرف باندې تللې ده او دی خوا ته د کابل په طرف تللې ده. نو دا په اصطلاح د ټول پښتون قوم کاغه لر دی او کبر دی، د توسل یوه نقطه ده. نو دغه د توسل نقطه چې د باچا خان یو ارمان و د لرو برو پښتنو دغه ارمان دپاره به موږ دغه نقطه د باچا خان د چوک په نامه باندې یاد.
د باچا خان د مزار د پروژې انجینر اریپولا وایي چې د مزار په ودانۍ کې دومره سیمټ او اوسپنه کارول کیږي چې تر 500 کلونو به زیات عمر ولري.
یو چر زمونږ دا دی او شروع دی، انشاءالله را روانو د درو ورځو کې به دا مکمل تکمیل ته ورسی. ورپسې په شپږ فوټه پس موږ سره بل چت دی، د هغې د پاسه بیا 500 ګمبتونه دي. د دې چې کوم ډیزاین جوړ شوی دی په لاهور کې جوړ شوی دی، د انجینیرنګ اصولو مطابق جوړ شوی دی، سیخو، کنکریټ، باقاعده د انجینیرنګ اصولو مطابق دا 500 کالو ګارنټي ده. دا به زر کالونه زیات کې انشاءالله دې کې د ریپیر سدسې مسله بنه راځي.
د باچا خان د مزار د پروژې تارون کې ارباب طاهر وایي چې دا ځلې په داسې هوډ سره کار پیل کړي چې د روان کال تر اخیره پورې به په مزار د ګنبد، جماعت او کتابتون چارې بشپړې کړي.
اسفندیار واجی خان صاحب او د افغانستان د دولت رئیس حامد کرزی صاحب د دې دواړو په همکارۍ او پر اړیکه باندې دا کار چې په کم رفتار سره شروع دی هغه تاسو وینئ. کوشش زموږ دغه دی چې په دې کال کې دننه دا کار مونږ د تکمیلي او مرحله ته ورسو او د مزار او د جماعت او بیا د بابا خپل کور هغه به میوزیم وي، پاغې کې به لایبرری وي چې کله مونږ د دې دستوره کوو دلته کې به انشاءالله یو ملمستون هم څنګه بنیاد یک دو باغی باندې با ورسره کار شروع شي.
باچا خان لنن څخه نږدې شپږش کاله پخوا په پیښور کې عمر او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی وو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو د باز محمد عابد په راپور کې واورېده چې د یو موقتی ځنډ نه پس په جلال آباد ښار کې د باچا خان د مزار د جوړېدو کارونه بیا پیل شوي دي. اوس اونیس پروګرام زما کور زما کلی درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو له ځانه سره د کرمې ایجنسۍ مخړانی کلي ته بیایو. دلته که څه هم حالات سم نه دي، بېقراري ده، کلی وروسته پاتې دی، ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو د کلي اوسېدونکي وایي قبایلي روایت یې ژوندي ساتلی دي. زموږ همکار دغه کلي ته ورغلی او د هغه ځای د استوګنو سره یې خبرې کړي. راځئ پروګرام اورو زما کور زما کلی.
ستړي مشې، زه طارق ورغزیم او تاسو ته د مشال رډیو په اونیزا خبرونه زما کور زما کلی کې هرکلی وایم. د نن په خبرونه کې تاسو ته د کرم ایجنسی د مخړانی کلی په اړه معلومات درکوم. دا کلی د قبایلي سیمو د نورو کلو په شان د پرمختګ په ځغل کې ډېر وروسته پاتې دی او سیمه کې د روانې بېقرارۍ له کبله دلته کلتوري او ټولنیز ژوند ته هم زیان رسېدلی دی، خو دلته بیا هم د قبایلي ژوند رنګونه په یو نه یو شکل کې ژوندي دي. زه دې کلي ته ورغلی یم او تاسو لپاره د کلي ځوانانو او مشرانو سره مې د هغوی په ژوند ژواک او هغوی ته په روپې خستونزو خبرې کړې دي. راځئ چې غوږ ورته ونیسو.
درمن اوزن کو زو اس پدے وخت د منځنی کرم ایجنسی په مخړانی سیمه کې ولاړم. دغه سیمه د کرم ایجنسی سرخار پړه چنار نه قریبا 80 کیلومتره د نورخطه په طرف ته. په دغه سیمه کې به مونږ خلکو سره خبرې کوو چې دوی ژوند څنګه دی او دلته دوی کوم رسم و رواج لري او د دې نه علاوه د دوی څه ستونزې دي. په دې اړه به خبرې کوو. اول به دلته مونږ سره یو مشر ناست دی، د ده نوم خانګل دی. دنه به مونږ پوښتنه کوو چې دغه سیمه چې کومه ده، دا څنګه آباده شوله، دلته خلک څنګه رالو؟
دا مخړنی تو جخیل دی، دا د څنګني سار دی او غاټ کلی دی.
دیکھیے اجی خیل قوم اسی نو اجی خیل چی کم دے دا دا کم زینا رغلی گی
دا خو جدید شخصی خالق دی مخت زمانوی کی آغا با لوی خدا تا پتی خدا شخصی دی دا توی جی خیل مخلانے پر سنکنی سا گڑی گی خو سنکنی سلور قوم دے دا جی خیل دی توی پڑی آغا خجک دے خونی خیل دے لسنائی دے سلور قوم دی دا لکی کی توی اجی خیل دی
دلتا خلق و عبادی سمرا دا
یہ رکان ناس کام مخلانے کی دوا سوا قوروی سر دیو کلے بیا اسے سیدلی ملا دے وہ اچھا چلا کورا بیا سیدلی ملا دے بیا رکھیں جو پٹائے دے اسپتا بیا کورا گا دے وہ سیندا سیسا بیا خدا دے اسپت کورا بہ ہکار دے اسپت کورا دوا سو بو گنے دے درے منی دی چل بیا کورا ڈاؤن ڈکائے دے تو نوراک دے انگورا دے ہتھ کلی دی کنا حسین مخرانے ابدی کم نسکان دوا سو کورا دے
دغزه کې خلکو رسم او رواج څنګه دی، دغزه کې ودونه څنګه کیږي، په دې سره خبرې
دا چې خدا سیدل څه دی وطن کې څه کوم دی کنه دوا درې واسطه ټکاله ورکوي پسونه للی وی غوږ دې غاټې د کرمې وریجې پخوي او غوړي ورکوي او پیسې څه کوم دي زنانه او دوه دوه جوړې زنانه دې 2,00,000 درې 2,00,000 څلور 2,00,000 در نیم 2,00,000 دا د ښځو لنډون دی غوږ دې زنانه دس خالي کې ساری وون نخلي کنه او په واده باندې کام رسکان د دوو خلکو 2,00,000 خرڅات د جلکې او لنډون نه خطو په ټکالې رسي.
نو دغه رسم چې کوم دی دا په جنې باندې چې کوم پیسې اخیستل کېږي نو دا د کوم وختونو روان دی؟
دا پلور نه کنه روان دی، خو مخکې تو ته پاتې وس ورځ وړو بری په 500 روپۍ اخسا اوس در نیم زره دی، مخکې بوکي جنې په 1,000 روپۍ وي 2,00,000 ور مو په 2,000 دی اوس همداسې لکه څنګه درخونه خېږي همداسې نجلۍ خېږي.
تا راته ووایه مشره چې دا کمې پیسې اخلي په جنې باندې دا پیسې بیا دي په څه کوي؟
دا بیا جلې پرې لګوي خپل خور خور لور بوي
ټولې لګوي کنه
نو هسې کسل څو ته پوچې پرې لګوي څخه سړی وي کنه نو کوټه سړی وانه پرېږدي په لنګونه بشترې سیټونه ارمرۍ تو سفدا ہگڑا کی سلیجی دا شیونو تکی
دا چکم خواڑا دے دم دا خلقو نا
خلقو نا وریجی تا روڑی وخا روڑی سخت پر کور نا تاون وکی و یار دو سالو سا کلی رد واسا وکور دیو تا طول تا بادری که با روشی کیوی بریگل تا کیوی بیاس دا جلی بیایی وی بیاس دا جلی بل کور تا بودی آغا جیو تکالی ورکی نو کام نسکان یو لاک رو پی خرسا پا دا دوڑی دو کی
دا غزی که دا خلق کم شید زیاد خوخوی پا خوراکی
ورو که مو وطان که دیز جوت وخی خوخوی دا غاٹ ویجوی یو دا غاوی دا کار بی جنس بری جنه ده دا پلونر کی گاڈ وے پخی دا وا خام پخا کی ونی جین گاڈ والی پخی کی دا شادر کو خی
دا زوس گورم چتا سولنگے ما چولی دا نو دخل کو دنت چ کم ما دا لباس تے دا سنگری
پختو وطن او کبڑو کے کغاٹو لنگے و زمانا بدل شوا سو ساتوری گدی سو کورو گلا دا وڑی وڑی ٹپخی پسری نمو وطن کی اصلی دا پختن دا شاو پٹکا کولا نہ خال کو اس پس سول اس مو تو وی لاس نا خال دانو گنے شپ سرا سو درن دی دا واس کا دش اس سا جو گرمی دے
دلتا مون سر مشر ولاڑ دے امانت اللہ دار تو وے چ دلتا خلق سر روزگار کوی مخ خپل دی الکی کی دیر په خوب رتیو کاروبار بس از مکه ذمہ دار دے او دی کی هم دور پیدا نشته دے او غریب خالے دے اکثر د پارا سفر د پارا عربستان کی دی او کراچی پنده دے الکی کی مزدوری کی او غریب سر ژوند تیری مینا محبت ډیر زیات ور کړي پښتو دې کرونده چې کومه ده دغه زیاته دي نو دغه کیسه پیداوار سره د دې پیداوار اوس کې زمکه شواله کامې سلبونو خراب کړلې په دې کې اردو کې وته مکای او پښتو کې وته جوار مې ایو او غنم غا جوار کوم دې جوار کې مخ خلک سر د فاره او لګون کوي او د دوا شین دي پای کې کورخه وته کورخه کو لبیو دے داشون کوي خامدن او زیات کم شول د برانو واجنه بعض وخت لبونه وخت جی کوم پاسل اسکوډ متخرب شي او سا کول برانی زیات وی امید غریبون او غریب خلکو بالکل ذمہ دار خراب شواله کغه د دوی لبیو او کغه جوار او کلوغو کی تقریبا 85 کی 5% ټیک شولو 50% ختم شول
تاسو خبره وکړه چې د غزه کې خلک بار ملکونو ته د روزګار د پاره زینو کما کما لار اختیاروي
دبی دے ابزوے دوہ قطر سعودیا دا پویزوی بندیزی ایئرپورٹ مدد صحیح ویزا فا عرب نہ روشی پاسپورٹ سے اختکار جوڑ کی اغنباد دو بیا ویزا ہو کی ویزین آباد بیا ٹکٹ ہو کی
داخل چکم دے غربت لری اگر لری پیسہ نشتا نہ بیا سکے
نو دو بیا یور دو سرا او سرا مرسته کی لکه استاد سرا پیسې تو تدیر سی کوړتا نغه ضرورت پرا کی او زما کوم خرڅې دین بغیر او غد پاره مر کی کار زما مر کی ودرو کول دو پاره غا بیا
تو غټی نو
بیا دل تا قرض لاند کی
جی لرګه خرڅول چې کم دي دام د دوی روزګار دی
دا روزګار دی جی
نو دا په دې باندې پابندی
دی باندې پابندی دی لکه چې سړی شخصي خپل شاید هغه باندې پابندی ستانه دی مو ته حکومت تر پس شتون دی کنه مو سره د حکومت مرسته نشته دی دی باندې مو اله خپل دی
دا د وای چې دا لرګی چې دلته تاسو کټکوي نو دا لرګی چې کم دی په دې علاقه کې اوسم زیات دی کنه کیمرا غلې دی په دې کې
او کیمرا سي
نو بیا خو کدا لرګی کمیږي نو مشکل خو به جوړیږي
مو خلکو نظریه ده چې دی باندې پابندی اوس لګولې ده باندې شي او بند کړی دی بالکل
او دونکو ز د مخړنی په بی ایچ یو اسپیتال کې دلته ولاړم دلته چې کم دی یو ځوان موږ سره ولاړ دی دنه به موږ پښتنه کوو چې د غزه کې د صحت سہولتونه څنګه دي او د دینه علاوه په دې علاقې کې څومره سکولونه دي په دې به خبرې کوو اور ځان سره اوله معرفي کا
زمران هم د کام پړه چمکنه ته جهل خبرې کوو په لیبرټی نشته زنانه او ډاکټر نشته ډاکټر نشته زنانه او سہولت سره وشي
دا د مستقل ډاکټر شته
نه په دې لګي کې مستقل ډاکټر نشته بس
نه راغله دلته ډاکټر
نه مستقل ډاکټر نه ده
ډاکټر
نشته ډاکټر
نشته کله تاسو په دې اړه چارواکو سره خبرې کړې دي
پروتوکول ایجنټ صاحب راغله او سره خبرې کړې ده خو دومره چا مننه پینه دي کړې چې کار په سر پر سر ته ورسې
دره دوی چې د مخړنی په علاقه کې سکولونه سمره دي
یو سکول د مخړنی په علاقه کې
پرایویټ سکول نشته
پرایویټ سکول نشته او په پورې سیوک باندې دا غوښتل سکول د پرایویټ
سومه پرې دا سکول
او سکول خو پنځم پر د بل سکول ما اتم پر منځوري شوی دی الته غوښه شو بلډینګ شوی
نو دا چې پنځم پرې دا ماشومان سبق وای نو دینه پس بیا ماشومان چرته زی
زه اتم پر بیا دلته سبق وای بیا دینه پس برنګوري کې لسم سکول د غلب زی
هغه سومره لره دی
هغه خو ولر د مانس کې د شمی په مسله کې د توینه روزي به ډیره مسله ماشومان بچو د پر توی په وجه باندې غو دلته ویلاړی سکولونو نه پات شي جی
تاسو دا چارواکو نه څه غوښتنه کوي
مونږ دا غوښتنه کوو زمونږ په لکه کې سکول نشته جی سو کې 90% سبق هم سزا نه خي بالکل ډیپټی نه کوي او ډیپ سکولونو باندې بل دوه دوه سزا نه یو ډیپټی کوي بل نه کوي مشمان دا ټول به پزول شول جی
اور دونکو مخړنی علاقې ته درې لارې راغلي دي یو د پاجنار او بل د سدینه د لداه په لارې باندې او بل د مسوزو په لارې باندې د علاقې ته لارې راغلي دي انعام دار ته وایي چې د غزه کې د سړکونو نو باندې چکم دے دا ٹریفک چکم دے اغا ډیر کم ښکاری نو دا ٹریفک چکل کم دین او تاسو خپل بیا تک را تک څنګه کوي
ډیر انتظار کوي د خلک ولاړی گاډو ته چکم دے گاډی نه ملاویږي او مطلب دا چکل بیا گاډی ملو شي نو بیا چرسی نو مطلب ټول ورځ په تیرې وي
او ورو ده ته وای چې د غزه کې د سړکونو څه حال دی
شیا سونی په ساده تو دا کملار چې سده ته وته ولنده و نو په دې لار چکم دے هغه وژن غلاره بند و د خلکو ته ډیر تکلیف و
نو پلا دے لارے یا پا مسودو لارے بدیتلا چکلا بیمار پیخ شنو آو یا چکم دے سیریس بیمار بولدہ کے با ڈاکٹر نو یا با داغا چکم دے اسپتال تا ضرورتو ناغا با یا پلا رکے مٹ شو دا چونکہ درے سلور گنٹو لارو بانے مشتا ملا
پڑا چنا چکم لار دا دا خوز کلاو دا کنا
جی لارے کلو شیوی دی خو دام چکم دے زی پا دے ماتے شیوی دی دا تا دا مرمت ضرورت دے مطلب دا چھ گاڑی چکم دے پا دی لارم لیٹر سی زی پا دے خراب شیوی دی
دارا تا ہوئے چھ داغا لدا لار چھ تاسو خیلا او بلدین علاوہ دا مسزو علاقہ تاسو خیلا دی کسے چل لے
دیر پا غرنو کتلی دی چڑھائی نیری پا کے دا
پخی شیوی دی کنا
پخی نیری شیوی کچا لاری دی اکثر لے چکم دے دیر دیر زیاد حادثات کی گی او خلق پا کے چکم دے دیر زیاد مری
قدر من ادن کو دکلی لان دے دلتا خوڑ بائی گی دلتا سا ماشومان لگی دی لوبیم کئی مونگا ماشومان ادرولی دی دوسرا با مونگا خبری کو چو دوی دلتا لوبی سنگا کوی دغزه کی دو دو پارا سہولتون سنگا دی اول خورتا داوی شنوم دسلی
یمانو واحد اللہ دے اوز تاسو دیر شکریا دا کومی تاسو ستاسو مونگا دلتی راغلی مونگا ایسو کم پستا پوسنا کئی
واحد اللہ دار تا ہوئے چی عمر دی سمرا دے
عمر میں 16 سال دے
دا شپارس کالا دے
شپارس کالا
واحد اللہ دار تا ہوئے چی دلتا خلق کمی کمی لوبی کوی
کرکٹ کئی او دا گولی ڈانڈی ورتا وای دا کئی دا کھیل کئی انداز وا کھیل نہ مشور دین ورتے نشتا
واحد اللہ دار تا ہوئے چی دغه زے کی تاسو دغه پخوڑ کی لوبی کوی نو سم محسوس ہوئے تاسو
دلتا مونگا خوڑ کی کھیل کو کلا مونا بالیو سی کلا یو ماشوم خپاوڑی کلا سو خوچی کلا چوک بال لکا یو سر تا وای زی بر سر تا تی گو سپای مونگ تا نشتا دا پیچ
اوس لگے دغه اوبم بیگی لگے دے نو اوبد نہ کلا بال چتا وڑے دے
بال مونگا ډیر بال نو وڑی دی یارا زیاتی وڑی دی سہولت باندھے پیچھو نام واخلی او کلا کلا سوچا بس کیل بند شی
اور دن کو اس دا 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 مخڑنی چکم خوڑا دا پدی کے والاڑیم دا اوبو کے لاسو اوم دے زیاد یخی دی دا اوبا زنانا رو کزی شوی دی او دلتا دی خوڑو نا اوبو اوڑی دی اڑا بنی با مونگا دی کس را خبری کو رو را دارتا ہوئے چی نوم دست دی
ایمانو ما جی گولا جان دے
دا خوڑی نا لگیا دی اوبو اوڑی پرون تا پی پون ندی لار کسنگا
ندی لار نا
دلتا چکم دا سالو موسم شی نو بیا دا غزی که سس رو تحال وی
بس مجھا غتیم که دیر تکلیفی دو بوئی گنا خره کوزی ګوام فرضو کا خیو جوام فرضو یخ وی ټول کنه ټول وطن یخ یخ وی اوره په بری کې ټول تکلیف دی
ها نو دا ځکه کې وره پریوزی
او دورا وره پریوزی چې ډیره وره پریوزی
حکومت نه تاسو څه غوښتنه کوي دا او بو چې کومه مسله تاسو دسکنو
حکومت نه مونږ دا غوښتنه کوو چې دا په پونه د موته راولي او دا غاسی دلی میتا مخلانه تا نسی نورو کل دا طول دا دا اوبو تقسیم شدن دا مصیبات دا اوبو تقریب دا
دا خلکو دا خبر نپس مونکس دلتا ملک نوار خان موجود دی ملک صاحب چې دا غزه کې مولود درون دا غزه کې بازار نشته دی نو دا خلک خپل ضرورتونه څنګه پوره کوي
جو سامان سمو پړ چنار نه یا پسادې نه راوړو نو موږ ډېر مشکلات سره کیږي او د موږ دلته یو په پنځه ګنټه او شپږ ګنټه په ګوډي کې رفتار مو یی کی بیمار امړو د کی رچوان د کی سامان راوړو ضرورتونه د مو ډیر مشکلات سره کیږي دا
په دې علاقې کې مولې دلو د غستنې چې کمی دی لګیدلې دي او په دې کې لنونه مرغلې دي نو دلته د بجلی صورت حال څنګه دی
د مو بجلی خو نشته کنه بجلی خو دا تور وطن دی د کی نیم نیم تر رسیدلې دي نیم نیم ته نه رسیدلې خو مطلب دا چې بجلی مو ته فرار نه کیږي دا حاصلې کی
دلته چې کله تاسو بجلی خراب شینو به سوک ټکوي
بیا خو مسر خپل غشتانه لړمنان بیا کور مینه او ته سړی ولو هغه باندې یو ټرانسفورمر باندې شپږ زره چلوېش زره ډېر زره آیا دي کې کول ولې دي آیا دي کې بوش سوي دي آیا دي کې داش سوي دي نو هغه کې موږ ډېر هغه وی کنه او د سې غریبون شته چې وای ته هغه روپې نخ کیږي دا وسنوي دا بجلی د ټرانسفورمر رفي وسره نه وی کنه
دا ته وای چې د غزه کې د خلک معلومات څنګه حاصل دي
فټسیل کلا چلان کلا باند کلا چلان کلا باند چې ته د سې ضروري کور وی لکه وخه چې اوس کرکټ دی یو مثال وخه بل د سې ضرورتي خبرونو باندې د رډو باندې څه په خبر شي چیرې ده حالاتي نو بیا هغه په شانسي او ته څه برابرې کړې دي خبرونو حالات څنګه ټي باندې شایع کیده وختي
خلک چې کوم خپل انتظامی کارونو حواله سره چې کوم مسائل دي هغه څنګه حل کیږي دلته په علاقې کې
دا خلک روشي هغه وایي یاره موږ دا تکلیف دی موږ دا تر بده دا بیا الته مو افیس هم سره کوو بیا بیا افیس کوي مو فټیکل ایجنټ سره د مو علاقه لکه مو ډایرکټلی شوخ کیدای لکه خبره کې مطلب دا چې هغه راځي در ملاد راځي کنه لکه لون دی بون دی راځي
سو وختنه کوي دا
آزاد
کل تنظیمه چې تاسو کم کارونه چې کم دی هغه پسې توګه بنه هر شي تاسو ته سہولتونه ملو شي
ها پر مو دا کوشش کوو چې مصرا پټیکل ایجنټ صاحب یاد مې مینه ګون یاد مو سنټرون صاحب د مو کوم ته یایو چې را دا شاید ضرورت از ضرورت د مو پراشي مو چاغه نه کی پر بیا خدای نه هتو نو بچوري شي کنه خو خدای به پر کوي لري دوه کوي
ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره ورېدای شي.